اوریدونکو تاسو مشال ریډیو او زه بشیر غواخیم او د نن ورځې د ناستا خبرونو په شروع غړی سلام پښتونخوا کې مو هرکلی کوم. د سپتمبر 15 تاریخ دی، د سه شنبه یا نهه ورځ ده. په دې غړی کې به موږ په مختلفو موضوعاتو باندې په تودو موضوعاتو باندې به د خپلو همکارانو سره خبرې کول، تازه حال به مو خبرو، لکه څنګه چې تاسو خبرې په سلام پښتونخوا کې موږ تاسو بیلابیل رپورټونه هم دراورو، یو نیمه سندره هم د دې غړې برخه. خو د دې هر څه تر اوریدو مخکې مجید بابر درته خبرونه وایي.
ستړي مشي، سحر مو په خیره. اوړمبه د مشال د خبرونو سرټکی. په افغانستان کې د ناتو ځواکونو د مشر جنرال جان اف کیمبل او د پاکستانی پوځ مشر جنرال راحیل شریف تیر ورځ په راولپنډا کې ملاقات کړی دی. د خیبر پښتونخوا د بلدیاتو وزیر وایي چې نومبر کې به مقامي حکومتونو ته ترقیاتي فنډونه ورکړل شي. د یورپي یونین د داخله چارو وزیرانو پریکړه کړې چې یورپ کې 100,000 پناه غوښتونکي یورپي هیوادونو کې وویشي. د مشال خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د ناتو ځواکونو مشر جنرال جان اف کیمبل تیر ورځ په جنرال هیډ کوارټر راولپنډا کې د پاکستانی پوځ مشر جنرال راحیل شریف سره ملاقات کړی دی. د پاکستانی پوځ د مطبوعاتو څانګې ISPRY چې په دې ملاقات کې په افغانستان کې د جوړجاړی په پاک افغان پوله د روابطو د سیمې په امنیت او خپل منځي ګټو په موضوعاتو خبرې اترې وشوې. د خیبر پښتونخوا د بلدیاتو وزیر عنایت الله تیره ورځ مشال ریډیو ته ویلي دي چې مقامي حکومتونو ته به د روان کال د نومبر په میاشت کې ترقیاتي فنډونه ورکړل شي. عنایت الله زیاته کړه،
4-5 اکتوبر باندې ضلع او تحصیل نظیمانو مونږ په پیسي کې ورکشاپ راغوښتلی دی. هغه کې د پروینشل فاینانس کمیشن لپاره د دوی نه څلور نمایندګان، دوه تحصیل نظیمان منتخب کېږي او دوه ضلع نظیمان منتخب کېږي. په دې انتخاب نه وروسته پروینشل فاینانس کمیشن میټینګ تاسو کېږي او صوبایي وسایلو تقسیم به کېږي، لیکن وزیر د حیثیت تعین کېږي او موږ ته فنډ هم میلاو شي.
عنایت الله وویل چې که څه هم د دغو حکومتونو لپاره تر دا مهال رولز آف بزنس نه دی جوړ شوی، خو د ده په خبره د دغه رولز آف بزنس مسوده وزیر اعلی ته د لاسلیک لپاره استول شوې ده. د قبایلي سیمو لپاره د انتظام د ادارې فاټر سیکرټریټ د اوبخور د ادارې ډیپټي ډایرکټر اول حسن خان مشال لیډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې ویلي دي چې په روان کال کې بعد دوی په قبایلي سیمو کې 100 د اوبخور ډیمونه جوړوي. ښاغلی اول حسن زیاته کړه،
مونږ ته به انشاءالله په دې کال کې په دې کې به مونږ ته کم از کم 100 ریزروایر ملاو شي چې منسٹری آف اګریکلچر نه ریسرچ په مونږ ته کم از کم 100 ډیمز راکړي. مونږ سایت کلیکشن هم شوی دی آلموسټ را ټول مونږ سره شپږ ډیر فرض هم دي. تو دې کې به انشاءالله مونږ 100 ډیمز جوړو په دې کال. پی سی 1 سټیټ کې مونږ پی سی 1 باندې ایکسپلور دی، پی سی 1 جوړو د دې.
خغلی اول حسن وویل چې د 150 میگاواټو بجلی جوړونکو منډه ډیم په اړه هم د اعتراضاتو جواب ورکړل شوی دی او په دغه ډیم به هم کار ډیر زر پیل شي. د پېښور ضلع ناظم ارباب عاصم مشال ریډیو ته تېره ورځ ویلي دي چې نن به د ضلع پېښور د ډسټرکټ اسمبلۍ ړومبنۍ رسمي غونډه کیږي. هغه وویل
انشاءالله سبا خو اجلاس دی که خیر ونه انټروډکشن اجلاس دی که نه. دویمه خبره تاسو د بجټ وکړه، نو بجټ به انشاءالله د فاینانس کمیشن پاس کوي. اکتوبر کې به زمونږ بجټ انشاءالله راشي.
ارباب عاصم وویل چې دا مهال ډسټرکټ حکومتونو ته 40 محکمې حواله شوې دي. په هرات کې یو فلم جوړونکي پرون خپل ټول هنري آثار د دې ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست په وړاندې وسوځول. د فلم جوړونکي عبدالرشید عظیمی خبریالانو ته وویل دا اسناد چې نن سوځوم کاپي یا جالي نه دي، دا کار ځکه کوم چې په دې ښار کې د هنر ارزښت نشته او موږ ته د هنرمند په نوم څوک د یوې مړۍ په اندازه اهمیت نه راکوي چې فلم یا سریال جوړ کړو. دا پریکړه ما د احساساتو له مخې نه بلکې تر ډېر فکر وروسته کړې ده. په هرات کې د سینما او تھیټر یو شمیر نورو کارکوونکو له عبدالرشید عظیمی سره د خواهوګۍ پر اساس د هرات د اطلاعات او فرهنګ ریاست په وړاندې اعتراض وکړ. اعتراض کوونکو پر حکومت تور ولګو چې په هرات کې سینما او تھیټر ته پاملرنه نه کوي، هنرمندان د مسلکي ودې امکانات نه لري او حکومت یې مالی ملاتړ نه کوي. د یورپی یونین د کورونا چارو وزیران تیر ورځ په یو اصولي پریکړه سلا شوې دي چې هغه یو لک او شل درې غیر قانوني کډوال چې په ایټلی، هنګری او یونان کې سیاسي پناه اخیستې د یورپی یونین نورو هیوادونو کې وویشل شي، خو دغه مشران په هغه پلان کومې پریکړې رسیدو کې ناکامه شول چې له مخې دغه یو لک شل درې پناه غوښتونکي د کوټې په بنیاد د یورپی یونین په هیوادونو کې برابر وویشل شي. چک ریپبلک، سلواکیا، هنګری او نورو د مرکزي او مشرقي یورپ هیوادونو د دغه پلان مخالفت وکړو او ټینګار یې وکړو چې د مهاجرینو قبلول باید په رضاکارانه توګه وي. د سلواکیا د داخله چارو وزیر وویل چې د ما په اند کوټه د دې حل نه ده او د یورپی یونین په مشرانو یې د دې د حل لپاره د یوې غونډې راغوښتو غږ وکړ. همداراز د پولینډ وزیر اعظم وویل چې موږ دومره مهاجرین قبلولی شو چې څومره زموږ وس وي. د امریکا پوست هغو دریو امریکایانو ته د زړورتیا مډلونه ورکوي چې تیره میاشتې پیرس ته روان په یو ریل ګاډي کې په درنو وسلو سنبال یو وسلوال مخه نیولې وه. د امریکا د دفاع وزیر اشتن کارټر او یو شمیر نور لوړ رتبه پوځي چارواکي به د راتلونکي زیارت په ورځ د دریو امریکایانو چې دوه پکې پوځیان او یو عام وګړی دی ته دا تمغې په پینټاګان کې جوړېدونکي یوه غونډه کې ورکوي. دا درې امریکایان چې د ښوونځي ملګري دي د سیل لپاره پیرس ته تللي وو. دوی ته د فرانس حکومت هم د یو وسلوال سړي د حملې د مخنیوي په خاطر د درناوي معتبرې تمغې ورکړې دي. او وروستۍ خبر دا چې تیره ورځ د سی ایس ټی او د مشرانو د غونډې نه یوه ورځ مخکې د تاجکستان او قازقستان ولسمشرانو امام علي رحمان او نور سلطان نظربایوف پرون په دوشنبه ښار کې سره وکتل. په دوشنبه ښار کې د مشال لیډي د تاجک څانګې خبریالان وایي دواړو ولسمشرانو رحمان او نظربایوف د اقتصادي همکارو په پراختیا خبرې وکړې او د ستراتیژیک شراکت موافقه یې لاسلیک کړه.
سلام پختونخوا،
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري خبرونه مول مجید بابر څخه اوریدل. په دې غړي کې بعد نور ریپورتون درڅنګ د ریپورتون تفصیل اورو. په جنوبی وزیرستان کې د وسلوالو او پاکستانی پوز ترمنځ نښته شوې ده. د پاکستان د پوز مشر په افغانستان کې میشته بهرنو ځواکونو مشر سره ملاقات کړی دی، سره له دې چې افغان او پاکستانی ځواکونو د وروستیو کې خپلو حدودو کې د وسلوالو خلاف عملیات کړي خو د ترهګرو حملې نه دي ودرېدلې. مشکل څه دی؟
مشکل دا دی چې ډیر وخته پوری پاکستان څوارلس کاله دیارلس کاله دوی عملیات نه کول. اوس چې عملیات کړي دي، فوجي عملیات دی، طالبان دي او سیمې نه ویستل شوي دي، خو مکمل ډول له منځه نه دي تللي.
د خیبر پختونخوا په بلدیاتي ټاکنو کې منتخب شوي چارواکي له حکومته د ترقیاتي کارونو لپاره فنډ غواړي.
تروسه پورې مونږ ته د بجټ لاس دغه داسې نه دی راغلی که نه. چېرته د بجټ مونږ ته کله دوی مطلب داری چې دغه یو په هغې باندې مونږ کله مطلب بجټ اجلاس راواړو.
د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه هم لرو موږ سره اوسئ. اوریدونکو تاسې مشال ریډیو اوري او د مشال ریډیو خپرونې په مشال ریډیو ډاټ کام باندې هم همدا اوس شته دی. زموږ همکار سیلاب مسعود موږ سره د ټلیفون په کرښه دی. سیلاب مسعود صاحب ستړی مه شئ، په خیر راغلی. سیلاب صاحب، د اوریدونکو دپاره که ووایه چې په جنوبي وزیرستان کې یوه نښته شوې ده، د دې تفصیل څه دی؟
دا نن گئیز مال د شلی وزیرستان په ستر پند غولی وانک شه پم زکک شه خوندی بم چودنه وشوا. د ابتدایی اطلاعاتو په مطابق د چودنه په نتیجه کښې د امنیتي فورسز پنځه سرتېري پر ارزلی شول چې کوم د مرهم پټۍ د دستی نږدې پس دی اسپتال ته ولېږدول شول، چېرته چې ځینې سرتېري مرکندي وشول شي. د پیسې پړه یا چا هم اندلیه نه ده. په وڼکښې د افسایي ادارو، پولیټیکل انتظامیه چارواکیو او سیمه ییز کپالیانو د پیسې پخلای وتلي، خو خپل نومونه جوتول او غږونه ریکارډ کول یې خوښ نه کړل. او دا یې هم زیاته کړه چې څردنه گئی جمال او بجه اغا وخت وشوا چې کله د امنیتی فورسز د څردنه یو غاډ آئے د ونا رستم بازار په څنګه سړک روان تیرې ده د غور درایې دا هر ورشل چې د څردنه په نتیجې کې گاڑی تاہ جان رات سے دلائی دے ذرا یہ دا ہم ہوئے چھ دے برمی چودن سرار دے لشکی وقت پورے دے وڑے وچلے گان دا جنہ وش وال او بیا دے عملیاتی فورسے سر تیریو لطون دے لطون عملیات لگیا کھل خدا لیا پاتا نشتا دائی چھ پداغا لڑک شے چوکنی ولی چھ نولی شوی دی او کانا جی باشی
دیرہ من نا دیرہ میرا بنی سلام مسود سے باوردن کتا سے مشال ریڈی ہو رہے سیلاب مسعود مواردل چې په جنوبی وزیرستان وانا کې د یو سړک غاړې د بم د چودن لامل د پاکستانی پوز 15 سرتیر ته مرګ روب بخنه غوړم روب لا وخت ده او د سیبل کیږي چې په دې کې دوزینو حالت خنه ده. اوس له جنوبی وزیرستان څخه تاسو د دغه معلومات اوریدو وروسته اسلام آباد ته به ول ته زموږ همکار احمد الله مو سر د ټلیفون په کرخه ده. احمد الله سلام شي. احمد الله د پاکستانی پوز مشر جنرل راحیل شریف په افغانستان کې میشت بهرنو ځواکونو د مشر جنرل جان کیمبل سره ملاقات کړی دی که په دې اړه اوریدونکو ته ووایي.
بالکل بشیر د آئی ایس پی آر چې کوم دی هغه یو مختصر بیان جاری کړی دی او په هغې کې لیدي چې د پاکستان فوز مشر جنرل راحیل شریف چې کوم دی هغه د ایساف کمانډر جنرل جان کیمبل سره تیره ورځ د پینډۍ په جی ایچ کیو کې ملاقات کړی دی او په دې ملاقات کې په افغانستان پاکستان پوله د رابطو ښه کولو او دغه شانتې په افغانستان کې چې کوم مفاهمتي عمل دی د هغې په حق له سره خبرې اترې کړې دي. بشیر دا ملاقات په یو داسې وخت شوی دی لکه څنګه چې سیلاب محسود صاحب هم وویل چې په جنوبی وزیرستان نو دغه شان د شمالي وزیرستان نه هم داسې اطلاعات دي چې اغلته کوم چې وسلوال دي هغې د سیکورټي فورسز په یو چیک پوسټ باندې حمله کړې وه او په هغې کې د یو میجر چې کوم دی د هغې د وژنې اطلاعات راغلي دي چې هغه پکې وژلی شوی دی. خو دې دمه فوز لخوا په دې حق له څه بیان نه دی جاري کړی شوی چې آیا دې څه څه واقع شوی ده که نه ده. خو د څنګه چې ما وویل چې جنرل جان اف کیمبل او دغه ترمنځ کوم ملاقات وشو راحیل شریف هغې کې د دوانو پاکستان او افغانستان د پولو په حق له د چارو په خکولو باندې خبرې اترې وشولې او دا هم په دې ملاقات کې خبرې اترې وکړلې شولې چې خپل منځي مرسته چې کوم دي د دې او دغه شانتي د سیمې د سلامتۍ په حواله سره د دوانو چارواکو ترمنځ په شوي ملاقات خبرې اترې وکړلې شوې او په دې ملاقات کې د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکای قائم مقام چې کوم خصوصي استازي دی جیرډ بلینک هغه هم موجود وو.
ډیره مننه ډیره مهرباني احمد الله. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ چې مشال ریډیو خپرونې په مشال ریډیو ډاټ کام باندې هم شته دی او اوس هم همدې سره تړلې یو رپورټ درته دراوړو لکه څنګه چې تاسو له احمد الله څخه اوریدل چې د پاکستان او افغانستان په دې وروستیو حالاتو باندې د پاکستانی پوز مشر د افغانستان میشته بهرنیو ځواکونو د مشر سره ملاقات کړی دی لکه څنګه چې تاسو خبرې په دې وروستیو کې د پاکستان او افغانستان په بیلابیلو برخو کې د وسلوالو بریدونه یو ځل بیا زیات شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې دې وروستیو کې افغان چارواکو بیا پر پاکستان د ترهګرو د ملاتړ تورونه لګولي خو اسلام آباد وایي دوی د ښو اړیکو غوښتونکي دي. د مخ پر زیاتېدونکو بریدونو عوامل څه دي؟ د یادو هیوادونو په اړیکو او افغان طالبان سره د سولې په خبرو به د دې بریدونو څه اثرات پرېوځي؟ په اړه یې د اسرار العالم مومند رپورټ اورو.
په تیرو دوو ورځو کې که یو خوا د پاکستان پر ځمکه د وسلوالو په بریدونو کې د امنیتي سرتیرو په ګډون یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله اوړېدلې نو بلخوا د افغانستان د غزنی په مرکزي جیل د طالبانو د حملې په نتیجه کې سلګونه قیدیان تښتېدلي دي. په پېښور کې د سیمه ایزو چارو کارپوه رحیم الله یوسفزی وایي په پاکستان او افغانستان کې د وسلوالو لخوا د مخ په زیاتېدونکو بریدونو وجه د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ نشتوالی دی.
زه دا وایم چې یو خو د پاکستان او د افغانستان اړیکې خرابې شولې یو بل سره اوس تعاون نه کوي. بل چې د امن مذاکراتو د افغانستان حکومت او طالبانو د تحریک هغه هم په ځای ودرېدل نو دغه ټول عوامل دي چې دا اوس بریدونه زیات شوي دي او داسې ښکاري چې د امن خبرې اوس کمې کېږي او د جنگ خبرې ډېرې کېږي.
رحیم الله یوسفزی زیاتوي په داسې حال کې چې د افغانستان او پاکستان پر ځمکه د ترسره کېدونکو بریدونو تور دواړه هیوادونه پر یو بل لګوي نو د په خبره څومره چې دغه بریدونه زیاتېږي هومره کابل او اسلام آباد له یو بل لرې کېږي. د سیمایزو چارو یو بل کارپوه سمیع سبزی بیا وایي په افغانستان او پاکستان کې وروستیو بریدونه د یادو دواړو هیوادونو د حکومتونو کمزوري او غلطې پالیسۍ ښایي او د په خبره له دې وسلوال ګټه پورته کوي.
افغانستان طرف کې خو د دوی خلاف د جګړې فکر او نیت او شته ده، خو د هغوی حکومت کمزوریانې داسې وي چې هغوی نشي کولی دوی له منځه یوسي، د طالبان یا د حکومت خلاف جنګېدونکي عناصر، ځکه چې د هغوی ریښې د هېواد نه د باندې وي. او پاکستان کې هم مشکل دا دی چې ډېر وخته پورې پاکستان انتظار وکړلو، څوارلس کاله دیارلس کاله دوی عملیات نه کول، و چې عملیات کړي دي فوجي عملیات د هغې نه خو طالبان د یو سیمې نه ویستل شوي دي، خو مکمل ډول له منځه نه دي تللي.
د وسلوالو لخوا د غزنی د مرکزی جیل ماتېدل او په باجوړ او ملتان کې د طالبانو حمله پر داسې وخت شوي چې د کابل بریدونو وروستو پاکستان ویلي دي هڅه به کوي د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې بیا پیل شي، او دارنګ د دې په نتیجه کې به د کابل او اسلام آباد اړیکې ښې شي. خو کارپوه سمیع سبزی وایي د وروستیو بریدونو سره به د سولې په خبرو او پاکستان او افغانستان ترمنځ په اړیکو نور هم منفي اثرات پرېوځي.
تاسو ګورئ چې همدغه تعلقاتو خرابوالي کې وروستي بریدونه چې په کابل کې وشولو او ګڼ شمېر کسان پکې شهیدان شولو ووژل شولو، د هغې نه وروسته د افغانستان او پاکستان چې کوم هغه تعلقات یو مثبت طرف ته روان وو هغه په ناڅاپي ډول ریورس شولو، شا طرف ته ولاړلو. طالبان هم په دې پوهېږي چې که څومره دوی بریدونه زیات کوي هغومره افغانستان او پاکستان تعلقات خرابیږي، او هغه هیوادونه چې کوشش کوي چې د سولې خبرې مخکې بوزي هغوی نه امید کیږي. نو ځینې حلقې په طالبانو کې هم شته چې هغوی نه غواړي چې مذاکرات وشي یا امن راشي.
همدارا څرګندونې کارپوه رحیم الله یوسفزی هم کوي او وایي چې څومره جنگ زیاتیږي نو همره د سولې خبرې له مشکل سره مخ کیږي. د ده په خبره معلومه نه ده چې د سولې خبرې به وشي او کنه، او که چری کیږي نو آیا څه نتیجې به ورکړي او که څنګه.
د مشال ریډیو د سه شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه
په پوکم یو لسو بجو،
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا،
د کرخې په غاړه
په اته منټه د پاسه دوه بجو،
حجره
په درې نیمو بجو،
سروه
په سلور نیمو بجو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري، او دا وخت موږ سره زمو همکار خدای نور ناصر د ټلیفون په کرخه دی لکوډ څخه. خدای نور سلام شي.
ډیر مننه، خیر یوسي.
خدای نور ک زمو اوریدونکو ته په دې اړه وایي چې په بلوچستان کې د بی ډی ایم ای یا د بلوچستان ډیولپمنټ اتارټي څو کسان تختول شوي دي، که په دې اړه باندې ورته وایي چې دا کله دا پیښ شوي.
ډېر مننه ګواش. دا چې دا چې د بلوچستان ډیولپمنټ اتارټي یا د بلوچستان د سړکونو د پرمختګ پروژو د یو صوبایي اداره ده چې دا په صوبا کې د صوبې په لرو پرتو سیمو کې د پرمختګ پروژو په خاصه توګه د سړکونو په جوړولو کې کار کوي. د همدې ادارې شپږ کارکوونکي چې په هغې کې د ضلع کلاسیفلا د یوه لوړپوړي چارواکي چې نه یې غوښتل غږ او نه مې خپور چې مشال راډیو ته تېره شپه وویل چې شپږ کارکوونکي چې په هغې کې دوه انجینران، یو ټیکیدار او درې نور کارکوونکي، ټول شپږ، دا د اتوار په ورځ باندې په د کلاسیفلا مرغه فقرزی سیمه د چېرته چې د پرمختګ یو پروژه یو د یو سړک کار کېده او د هغوی د کتنې لپاره دوی تللي وو، بیا ته واپسی را نخله. او بیا پرون مازدیګر معنا د اتوار په ورځ تللي وو، د دوشنبې په مازدیګر باندې د چارواکو رسنیو ته خبر ورکړ چې دغه شپږ کارکوونکي تښتول شوي دي او تر اوسه پورې هیڅ څرک نشته. که څه هم تر اوسه پورې د دوی تښتولو مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې قبول کړی نه دی، خو په تیر وخت کې له سیف الله کلا، ژوب او شاوخوا نژدو نورو ښارونو سیمو څخه چې کوم کسان تښتول شوي چې په هغوی کې د پولیو ډلې کارکوونکي، د دولتي موسسو کارکوونکي او همدغسې سرکاري چارواکي چې تښتول شوي دي، هغه وروسته بیا داسې څرګند شوی دی چې په دې کې د تحریک طالبان پاکستان لاس دی او هغوی بیا د دې ذمواري قبوله کړې هم ده. خو تر اوسه پورې دغه د بلوچستان ډیولپمنټ اتارټي یا د بلوچستان د بی ډی ای د کارکوونکو تښتولو مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې قبول کړی نه دی.
صحیح شو، ډیره مننه، ډیره مهرباني خدای نور.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو په دې وروستیو کې د خیبر پختونخوا په ځینو سیمو کې ناظمانو او د ځایي حکومتونو نورو منتخبو چارواکو د خپل کار د پیل سوګند اخیستې. د خیبر پختونخوا د بلدیاتو وزیر عنایت الله خان مشال ریډیو ته وویل چې د نوو ټاکل شوو چارواکو په کار او د بجټ په استعمال به بیلابیلې ادارې نظر ساتي. زموږ همکار مجید بابر عنایت الله خان سره مرکه کړې ده او په سر کې ترې پوښتلی چې بلدیاتی ټاکنو کې ټاکل شوي چارواکي به کله خپل کارونه پیلوي.
دوی حکومتي اختیارات خو دوی ترلاسه کړي دي او دوی د محکمو نگرانی او عدالتي کوم فنډونه د بلدیاتو خپل نگرانی او دغه شانته معیارتي کارونو نگرانی او
تاسو گنائی چه بده مقامی حکومتونو باندې د سار د مانیټرینګ یو اداره په کار دنو اغه کار وستاسو وزارت کی کداغه د پاره کوم بل اداره تاسو جوړوي؟
اوی کی یو لوکل گورنمنٹ کمیشن نه کوم د لوکل گورنمنٹ د وایسټ چیف کی او دین علاوه مالی لحاظ سره د ای جی افیس د جنرال پاکستان افیس ته هغه اوډیټ کوي. د خپل انټرنل مانیټرینګ کمیټه یعنی حکومتي چې کوم مختلف د احتساب فورمونه دي هغه په دې باندې نظر ساتي.
د دغو ادارو چې کوم کارکردګي ده نو هغه کارکردګي به تاسو په حکومتي سطح باندې ګورئ کنه د هغوی دپاره به څه طریقې کاري
ګوره؟ دا کارکردګي په دوه لحاظ به مونږ ګورو. یو زمونږ خو د لوکل ګورنمنټ کمیشن منډیټ خو دا دی چې یاره هغه وګوري چې د ایکټ چې کوم پروویژنز دي د ایکټ چې کوم روح دی د هغې مطابق عمل کېږي او که نه کېږي. ایکس خلاف ورزی خون کی صوبائی حکومت کا پالیسیان اور قانون خلاف ورزی خون کی باقی کارکردگی ہے جانچ پڑتال رخبلا رقدہ شدہ سب پوزیشن لری نو دا رخبلا بانی بانے تیو بہر خبر دا ضروری ہے پتہ چلے کہ کارکردگی وہ خی کہ منتخب اداری ہو دوبارہ انتخاب دے پارا کارکردگی خود ضروری دی.
د دوی د پارا یو حکومتی مشینری په کار و دی تا ورک او سکل فورس په کار او سیکټریان یا نور خلک او هغه ډیر هغه پوسټونه خالی وو. تاسو ویل چې دی باندې به مونږ دغه ورکو ویکنسیانو به مونږ اشتهارات ورکو بیا به سلیکشن کوو بیا به دوی له ورکو نو هغه شوه دی
او هغه خو ویل چې کونسل سیکټریانو دغه خو په اخیری مراحلو کې او باقی ورک فورس دی نو کافی ده پوری مخکنه پر ٹی ایم ای او ریسپانسبل کی موجود ہے ڈسٹریبیوٹ شیوی دی او مختلف اداروں پر ڈسپوزل باندې مختلف تاریخ ہو دے شیوی دی اتے منگا ٹیکنیکل رنگ ہم جوڑو داگے دے پارہ منگا انجینئران اور اسی رقم تیار ہول شو کڑی یا انجینئران بھرتی کو او ایڈی گان بھرتی کو اسسٹنٹ ڈائریکٹر بھرتی کو پٹوڑو سو پکی اسسٹنٹ ڈائریکٹر ٹیکنیکل بھرتی کو دا سلسلہ پروان.
اوریدونکو تاسو د خیبر پختونخوا د بلدیاتو د وزیر عنایت الله خان سره د مجید بابر مرکه واورید. همدې سره تړلې یو رپورټ دراوره. حکومت وایي چې دوی به په نږدې راتلونکي کې د بلدیتي ټاکنو منتخبو ځایي چارواکو د کارونو لپاره بېلې شوې پیسې ورکړي. نوي ټاکل شوي چارواکي بیا وایي چې د حکومت لخوا د ورکول کېدونکو فنډونو په استعمال سره به د خلکو ځینې مسلې حل شي او په کار ده چې د دې پیسو په ورکول کې نور ځنډ ونه شي. مجید بابر په رپورټ جوړ کړی.
د خیبر پختونخوا ځایي حکومتونو لپاره د ضلع تحصیل او کلیو منتخب ناظمانو کونسلرانو د خپلو سوکو سوګندونه پورته کړي، خو پوښتنه دا ده چې آیا دغو ځایي حکومتونو په رسمي توګه کار پیل کړی او کنه، او آیا دوی ته صوبایي حکومت لخوا بجټونه ورکړل شوي دي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د پېښور ضلع ناظم ارباب عاصم وایي چې د ضلع اسمبلۍ لومړۍ رسمي غونډه به نن کېږي.
بجټ به انشاءالله د فایننس کمیشن پاس کړي، اکتوبر کې به زموږ بجټ انشاءالله راشي چې څنګه زموږ وایي کنه فنډ ریا براشی او انشاءالله کار به شروع کیږي. تاسو بل خبرو کې څوک مې کومه ادارې دي 24 ډپارټمنټس دي ډیوالو ډپارټمنټس چې کوم دي چې کوم باندې بلدیا ته حواله کیږي داغه باره کې روز اف بزنس فائنل کیږي لګیا دي انشاءالله خبر یو سور روزو کې هم مخ مخ راشي. روز اف بزنس فائنل تقریبا فائنل چې چې منشر سره ساين کوي.
خود شبقدر تحصیل ناظم غفار الله بیا وایي چې سوګند خو یې پورته کړی او ډومبه رسمي غونډه هم کړې، خو یې توي چې تردا مهال ورته د بجټ او رولز اف بزنس په اړه هیڅ معلومات نشته.
تر اوسه پورې مونږ ته د بجټ لاس دغه داسې نه دی راغلی کنه. چیرې دا بجټ مونږ ته کله دوی مطلب دار چې دغه کوي او په هغې باندې مونږ کله مطلب بجټ اجلاس راواړو او داسې دغه مونږ ته لا فی الحال نشته دی. مونږ لومبی چې کوم تعارفي اجلاس هغه هم راغوښتی او د شبقدر د تحصیل والی سره مونږ مختلف مسلې مطلب دا چې ډسکس کړي کوم چې زمونږ پرایورټي بیس باندې مطلب چې شبقدر دپاره یا د ریټي مې دپاره یا مطلب چې په دغه کې به څومره مطلب مونږ اضافه کړو هغه مونږ چې کوم دغه دی مطلب کونسل دی مختلف مرګرو پاغي باندې ډیسکشن کړو.
بلخو د خیبر پختونخوا د بلدیاتو وزیر عنایت الله وایي چې د مقامي حکومتونو لپاره رولز اف بزنس جوړول په ورستو مراحلو کې دي.
رولز اف بزنس چې دي نو هغه اهم دي، خو دومره اهم هم نه دي چې هغې په عدم موضوع کې دې کار نشي کولی، ځکه چې ایک تو په قانون کې د هغې تعریف ډیفاین شوي دي، هغې د اختیاراتو تعین شوی دی، رولز تیار شوي دي، وزیر اعلی ته اپروول ته پراته دي، دغه کابینې ته لیږي او خپله باندې اپرو کوي. او بجټ چې دی نو په 4-5 اکتوبر باندې د ضلع او تحصیل نامې مانو مونږ په فیسي کې ورکشاپ راغوښتلی دی، هغه کې د پروینشل فاینانس کمیشن لپاره د دوی نه څلور نمایندګان، دوره تحصیل ناظمان منتخب کېږي او دوره ضلع ناظمان منتخب کېږي. دغه انتخاب نن د پروینشل فاینانس کمیشن میټینګ توقفه کېږي او د صوبایي وسایلو تقسیم به کېږي، لیکن وزیر د حیثیت تعین کېږي او
دویناتولہ په خبره ده د غوځي حکومتونو د کارکردګۍ د جاج اخیستو لپاره د حکومت په کچا او د مالی معاملاتو د کره کتنې لپاره به د اډیټر جنرال ادارې نه کار اخیستل کیږي.
I've been waiting for you.
اس عمارت کی نیو اتنی مضبوط ہے.
د نړۍ رنگونا
د نړۍ حیرانون کی قصے، انٹرنیٹ او فلمی خبرونه
اراونه د چهارشنبه او خالی پاورز
او ریدلې مهروي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو او سلام پښتونخوا خبرونه ده، راځي د فلک ناز په کیو سندرو.
چی پہر زے کی دوں دا برانو بکڑی، دا چی پہر زے کی دوں دا برانو بکڑی، ہوئی تو آئے ہوئی تو آئے زمون معشومانو بکڑی، دا چی پہر زے کی دوں
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري او نهنی می بجی شوې دی راځي له مجید بابر څخه د خبرونو لنډیز وره.
په افغانستان کې ناټو ځواکونو مشر جنرل جان ایف کیمبل تیر ورځ په جنرل هیډ کوارټر راولپنډه کې د پاکستاني فوج مشر جنرل راحیل شریف سره ملاقات کړی دی. د بلوچستان ډیولپمنټ اتارټي شپږ کارکوونکي د کلا سیف الله له مرغۍ فقیرزی سمیل فرحانه معلومه وسلوالو تښتولي دي. د دغې ضلع یو لوړ پوري چارواکي چې نه یې غوښتل نوم او غږ یې خپور شي مشال ریډیو ته نن وویل د کارکوونکو د اتوار په ورځ د یوې پروژې کتنه کوله چې وسلوالو کسانو وتښتول. تر اوسه چا د دوی د تښتولو ذمهواري نه ده قبوله کړې. د خیبر پختونخوا د بلدیاتو وزیر عنایت الله تیر ورځ مشال ریډیو ته ویلي دي چې مقامي حکومتونو ته به د روان کال د نومبر په میاشت کې ترقیاتي فنډونه ورکړل شي. د قبایلي سیمو لپاره د انتظام ادارې فاټا سیکریټ د اوبخور د ادارې ډپټي ډایرکټر اول حسن خان مشال ریډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې ویلي چې په روان کال کې به دوی په قبایلي سیمو کې سل د اوبخور ډیمونه جوړوي. د پېښور ضلع ناظم اربان قاسم مشال ریډیو ته تېره ورځ ویلي دي چې نن به د ضلع پېښور د ډسټرکټ اسمبلۍ ړومبنۍ رسمي غونډه کېږي. په هرات کې یو فلم جوړونکي پرون خپل ټول هنري آثار د دې ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست په وړاندې وسوځول. د یورپي یونین د کورونو چارو وزیران تېر ورځ په یو اصولي پرېکړه صلاح شوي دي چې هغه یو لک او شل زره غیر قانوني کډوال چې په اټلي، هنګري او یونان کې سیاسي پناه اخیستې د یورپي یونین نورو هېوادونو کې وویشل شي. د امریکا پوځ هغو دریو امریکایانو ته د زړورتیا مډلونه ورکوي چې تېره میاشت پیرس ته روان په یو ریل ګاډي کې په درنو وسلو سنبال د یو وسلوال مخه نیولې وه. تېره ورځ د سی ایس ټي د مشرانو د غونډې نه یوه ورځ مخکې د تاجکستان او قازقستان ولس مشرانو امام علي رحمانیوف او نور سلطان نظربایوف پرون په دوشنبه ښار کې سره وکتل.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري له مجید بابر مو د خبرونو لنډیز واورید. اوس هم رابعه کرم خان تاسو د پاکستان د نن ورځې د زینو رسپانو د اداري وغټ ټکی وای.
نن د پاکستان سیاتر او رسپانو خپل ادارې د ملتان چودنی په اړه لیکلی دي. هم دې لړ کې وحدت رسپانو خپل ادارې کې لیکي چې د کورونو چارو وزیر چودنی سر علي خان د وسلوالو مرسته کوونکو په ضد د فوري کاروایي حکم کړی دی او ویلي دي چې حکومت په هر قیمت د وسلوالو د ختمولو په خیر اراده کړې ده. ادارې مخکې لیکي چې ضربې اصله و چې د ترهګرۍ پیښو کې تر ډېر حد پورې کمی راغلی دی. خو دا هم حقیقت دی چې د ملک څخه په مکمل توګه ترهګري نه ده ختمه شوې، بلکې اوس په بندوبستي علاقو کې بې ګناه ولس، ښځو، ماشومانو په حجرو او جوماتونو دونو هڅې کیږي. ادارې وایي د ملتان غونډې پیښو مخنیوي لپاره پکار ده چې قانون نافذ کوونکي ادارې بیداری وسي او د استخباراتي معلوماتو په اساس دغه شان پیښې ناکامولو لپاره د وړاندنه ګامونه واخلي. ادارې لیکي د کورونو چارو وزیر لخوا وسلوالو ته مالي مرستې کوونکو په ضد د ګامونو اخیستو امر د ډاډګیرنې وړ دی، خو پکار ده چې د ولس د ځان او مال او عزت د تحفظ باوري کولو لپاره دغه ګامونه په توندۍ سره واخیستل شي تر څو چې وسلوالو ته راتلونکي کې د خپلو ناپاکو منصبو د مکملو موقع په لاس ورنه شي. رسپانه خپل ادارې کې لیکي په قبایلي سیمو کې آپریشن سروے اسب د کامیابیانو په مقابله کې په ملک کې دننه قومي اکشن پلان باندې عمل درآمد پرو روان دي. د سچې وزیر اعظم نواز شریف هم نوټس اخستې دي. ادارې مخکې لیکي د دې له وجې د ملک په مختلفو برخو کې د ترهګرې په پیښو په مکمل توګه قابو نه دی موندل شوی. ادارې زیاتوي قبایلي علاقو کې فوجي آپریشن نه په ذرایع عامه ډلو مسلسل دا خبرداري ورکولو چې وسلوال به د ملک دننه علاقو رخ کوي. ادارې په وینا د ملتان بمی چاودنه ظاهروي چې زموږ ادارو ته د نورو چیلنجونو مخه هم کېدی شي. د څه لپاره چې اغوی ته خپل کوشونه به دوه چنده کول وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو وال سټریټ جرنال ورځپاڼه لیکي چې پاکستان باید په ترهګرو ډلو کې فرق ونه کړي او د ټولو خلاف دی یو شان عملیات وکړي. بلخوا واشنگتن پوسټ ورځپاڼه په کابل کې د هغې انځورګري په هنر لیکنه کړې چې غواړي د خپل کار له لارې پر ټولنیزو مسلو خبرې وکړي. د دې دوړو مقالو مهمې برخې له فرخنده اسد څخه اورو.
وال سټریټ جرنال کې تیر کال د دسمبر په میاشت کې چې کله وسلوالو د پېښور په یو سکول برید وکړ، په دغه کې ګڼ ماشومان ووژل. له هغې وروسته د پاکستان حکومت نړۍ ته دا باور ورکړ چې د ترهګرو ډلو په اړه دوی په خپلې پالیسۍ کې بدلون راوستی. دغه هیواد چې په اړه یې داسې ویل کېږي ترهګرې ډلې پکې پټنځایونه لري، اوس وایي دوی د ترهګرۍ ضد مبارزه له زړه نه ترسره کوي. وال سټریټ جرنال لیکي په دې تېرو ورځو کې د کابل، واشنگتن او نوي ډیلي چارواکو یو ځل بیا په اسلام آباد غږ وکړ چې باید پاکستان د هغو جهادي ډلو خلاف کاروایی وکړي چې نړۍ ته خطر جوړوي. پاکستان ته په دې تیرو کلونو کې د ترهګرۍ خلاف په نړیواله مبارزه کې ډیر تاوانونه رسیدلي دي او ډیرو خلکو په دغه هیواد کې د بدامنیو په پیښو کې خپل ژوند له لاسه ورکړی، خو نړیواله ټولنه په دغه هیواد دا نیوکې هم کوي چې دوی د ترهګرو ډلو خلاف کوټلي ګامونه نه پورته کوي. واسټری جنرال لیکي باید د پاکستان پوځ دا خبره واضح کړي چې دوی به د هغه ټولو وسلوالو خلاف هم عملیات کوي چې د هند، افغانستان او امریکا د ولس خلاف بریدونه کوي او باید په دې اړه یوه سخته پالیسي جوړه کړل شي. واسټری جنرال لیکي باید پاکستان د حافظ سعید او حقانی ډلې خلاف هم داسې پالیسي ولري څنګه چې د هغو ډلو خلاف دي چې په پاکستان کې د ملکي خلکو په وژنه کې ککړ دي. بلخوا واشنگټن پوسټ لیکي په کابل کې 1.5 کلنې منیرا یوسفزی یوه 8 ګیلری جوړه کړې ده چې پکې د ښځو هنرمندانو جوړ شوي انځورونه یا پینټینګز ایښودل شوي دي. هغه وایي دا 8 ګیلری ځکه جوړه کړه چې د افغان میرمنو غږ واورېدل شي او د دوی د مسلو او غوښتنو نه نړۍ خبر شي. واشنگټن پوسټ لیکي باوجود د دې چې په افغانستان کې اوس ډېرې ښځې کارونه کوي، ماشومان سکولونو ته ځي، خو بیا هم افغان میرمنې د ټولنې د سختې رویې سره مخامخ دي چې په زیاتره ځایونو کې د دوی د خبرې اورېدو لپاره زغم نه لري. په داسې حالاتو کې دا ګیلری ډېر مثبت رول لوبوي. دا هغه ښځو او نجونو ته دا موقع ورکوي چې دوی کولی شي د رنګونو د لارې د خپلې ټولنې مسلې په ګوته کړي. په کابل کې د یوې ښځې لخوا 8 ګیلری چلول په خپله یو مهم پرمختګ دی.
خبرونه او فریادونه
لیکه چې تیر دې نه باسي. پام
کوه ګورګین صاحب، دا خو مې ګرسره خوري.
راغلی جمهوریت اوس ترې اخلو بخوند.
ګرانو اورېدونکو، د دې نه مخه چې مریض صاحب نور جوړونګانو
بس خو درته ویلي مې وجه پام
د مشال لړیو مزاحیه پروګرام پام کوا هر اونۍ د جمعې او نهې په ورځ.
اوریدونکو، تاسو مشال ریډیو ری پام کوا نیزه تنظیم خبرونه درته په دابله غړې کې دراورول. پاکستان خبریدونکو ډان ورځپاڼې په ولیکنه کې د هندوستان او پاکستان د اړیکو په وړاندې د پرتو خندونو یادونه کړې. لیکنه کې راغلي د دوړو هیوادونو حکومتي مشرانو ندی توانیدلی چې د خپل منځي اړیکو ښه کولو لپاره مخلصانه هڅه وکړي. هارون بادشاه د دې مقالې غټ کې درته وایي.
د ډان ورځپاڼې لیکنه وایي د پاکستان او هند ترمنځ په تیرو وختونو کې شویو خبرو اترو هم کومه مثبته نتیجه نه ده ورکړې. د لیکنې تر مخه د کشمیر لانجمنه سیمه ده چې د دواړو هیوادونو د ښو اړیکو پر وړاندې د یوه غټ خنډ په توګه پرته ده. حتی په دواړو هیوادونو کې له ترهګرۍ سره تړلي موضوعات هم په مستقیمه او یا هم غیر مستقیمه توګه د کشمیر د شخړې زیږنده ګڼل کیږي. د هند او پاکستان ترمنځ یو شمېر نورې حل طلبه مسلې هم دي، خو تر هغې چې د کشمیر لانجنوي حل کړل شوي د دغو نورو موضوعاتو حل ناشونی دی. لیکنه کاږي په داسې حالاتو کې ګرانه بریښي چې هند او پاکستان دې د خبرو لپاره پر یوې ایجنډا سره متفق شي. لیکنه وړاندې وایي د هند او پاکستان مشران یو له بل سره د ښو او دوستانه اړیکو لرلو لپاره یو مشترک لیدلوری نه لري. دوی هغه پوهه، ژمنتیا او اخلاص نه لري چې وکولی شي تر دا منځ د اوږدې مودې دښمني ختمه او خپلو خلکو ته د یوه ښه راتلونکي هیله ورکړي. د لیکنې تر مخه پرته له شکه په هند او پاکستان کې داسې تجربه کاره او اخلاصمند خلک شته چا چې وخت په وخت د دواړو هیوادونو د حکومتونو د ښو اړیکو ضرورت نه یوازې په ګوته کړی دی، بلکې د دې لپاره چې د هغوی ترمنځ ډایلاګ مثبتې پایلې ولري وړاندیزونه یې هم ورکړي دي. خو د چارو دغه پوهان پر دې نتیجه رسیدلي چې د هغو سیاستونو په موجودګۍ کې چې د دواړو هیوادونو حکومتونو خپل کړي د هغوی لخوا د ورکړل شویو وړاندیزونو عملي کېده له امکانه لرې خبره ده. لیکنه دغه راز وایي د هند او پاکستان مشران لږ تر لږه دومره خو کولی شي چې د یو بل پر ضد لپارونکو ویناو کولو ډډه وکړي. لیکنه زیاتوي د هند او پاکستان حکومتي چارواکي همداراز د هغو مسلو د حل پر چارو خبرې کولی شي چې له سیاسي پلوه ډېرې حساسې نه دي او په ترڅ کې تر دا منځ د باور یوې فضا جوړولو ته لار هوارېدای شي.
د مشال ریډیو خپرونې پر منځنۍ او سپو 1600 په لنډو سپو 2100 پنځل زرا 3 شپېته 5 شپېته او د انټرنیټ لاري په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفه اوریدل شي.
اوریدونکو مشال ریډیو ری سلام پښتونخوا خبرونه درازي د شاولی په غکی او غزل وره اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری سلام پښتونخوا خبرونه ده د شاولی په غکه مو غزل اوریده له خوسته یو ریپورت تاسو ته درورو د افغانستان د خوست ولایت په تڼۍ او ګوربز ولسوالیو کې استادانو یا ښوونکو او یا ښوونځي له دې عمله تړلې دي چې په خبره یې حکومت ورته د کورونو لپاره هغه ځمکې نه دي ورکړي چې واده ورسره شوی وه. د دوی په خبره دا واده ورسره نهه کاله مخکې شوی وه، خو دای هم چارواکو غوښتنو ته غوږ نه دی نیولی. د دې استادانو د احتجاج له امله د خوشت 40,000 زده کوونکو زده کړې متاثر شوي دي. نجیب الله الوخیلی نور تفصیل وایي.
د خوست ولایت د تڼیو او ګربز ولسوالیو ښوونکو له درې ورځو راهیسې کاري اعتصاب کړی او په یادو ولسوالیو کې ټول اویا به ښوونځي چې تر څلوېښتو زرو پورې زده کوونکي پکې زده کړې کوي په درېیمه ورځ هم تړلي دي. د یادو ولسوالیو ښوونکي وایي چې تقریبا نهه کاله وړاندې دوی لپاره د سرپنا په خاطر د پوهنې ریاست د چارواکو له لوري په یوه غصب شوې ځمکه کې 250 نمرې ویشل شوي، خو له هغه وخته تر اوسه له غصب څخه د دې سیمې د خلاصولو لپاره جدي اقدام نه دی شوی. د هدایت الله محسود په نوم د یادو ښوونکو استازي د تڼۍ ولسوالۍ د درګي لیسې په انګړ کې مشال راډیو سره په خبرو کې داسې وویل:
تاسو په خپله جریان ول دو د پوهنې امرین د تڼۍ او د ګربزو او د پوهنې رئیس بېکفایته دی، چون که دی بېکفایته نه وای د پروژې په خپل وخت تطبیق شوی وای. د درې ورځنی اعتصاب چې دا به تر هغې جریان لري تر څو چې پروژه تخلیه او توضیح شوې نه وي، مسؤلیت اوس هم د دوی دی او په راتلونکي کې کم د دوی وي.
د شادلي مسلم یار په نوم یو تن معترض ښوونکی وایي چې د اعتصاب موخه یې دا ده چې دوی د په تېرو نهو کلونو کې په نښه شوې نمرې نه دي ویشل شوي. دی وایي که چېرې د حکومت په عمل او خبره کې یو شانوالی موجود وي، نو باید په خپلو ژمنو عمل وکړي.
مخکې د دې نه دولت موږ ته وویل چې تاسې د یوه باب نمرې مستحق یاي. هغه نمرې تقریبا نه کله په دې تېر شول چې تر اوسه پورې په دې کې اجراعات نه کېږي. دوی ته داسې وایي چې کرکچا تاسو غواړئ چې افغانستان په پښو ودرېږي او تاسو دا منئ چې آینده نسل افغانستان به په معریب باندې جوړېږي، نو باید په دې خبره باندې عمل وکړئ.
بلخوا د خوست د پوهنې ریاست چارواکي د ګربز او تڼۍ ولسوالیو د اعتصاب کوونکو ښوونکو دا ادعا چې هغوی ته د نمرو په ویش کې نهه کاله ځنډ شوی پر ځای بولي او زیاتوي چې یادې ادارې په دې برخه کې خپل اجراعات کړي دي. د پوهنې ریاست تدریسي مرستیال مطیع الله فضلي وویل چې د سیګۍ په سیمه کې د معارف د 140 جریبه ځمکې د غصب په اړه رسما د وزارت مقام، ولایت، امنیتي ادارو او نورو مسؤولو مراجعو ته اطلاع ورکړې، خو په دې اړه عملي اقدامات نه دي شوي. اعتصاب کوونکو د رسنیو استازو ته په زغرده وویل چې د دواړو ولسوالیو د پوهنې د آمرینو د لرې کولو او دوی ته د ورکړل شویو ځمکو تر ویشلو به خپل کاربندیز روان وساتي.
مدرسه په وسنی عصر کې د مشال رادیو ونیز خبرونه مدرسه په وسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت باس کوي.
د مدرسو اصل نظام الدین سهالوی جوړ کړی دی. درسي خداسي په کار دی چې هغه کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم هم ورکړي شي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقي او فرقواریت او تعصب د منځه لاړ شي.
دا خبرونه تاسو د هرې چهارشنبه پر ورځ د مازیګر پر پاوکم څلور بجې او د هرې شنبه یا خالی پر ورځ د ماسپښین پر پاوکم دوه بجو له احمد شاه اعظمي سره اوریدل شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري او زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو هم دا اوریدل شي. په فارن پالیسی مجله کې د افغان ډیپلوماټ اشرف حیدری لیکنه خبره شوې چې په کې هغه پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې د افغانستان د بیا ودانۍ ژمنې دي پوره کړي او د دې لپاره د وسایل پیل کړي چې په هغه هیواد کې تلپاتې سوله او ثبات راشي. د نوموړي په خبره امریکا د هغه تیروتنه نه تکراروي چې د سړې جګړې تر پای وروسته د افغانستان د یوازې پریښودو په صورت کې کړې وه. د لیکنې مهمې برخې درته پامیر ساحل وایي.
په امریکایي فارن پالیسی مجله کې افغان ډیپلوماټ پر امریکا د 2001 زیږیز کال د سپتمبر بریدونو 14 کلونو پوره کېدو په تناظر کې اوږده لیکنه کړې. دی وایي افغانستان له 1999 زیږیز کال راهیسې د نیابتي جګړو مرکز دی. د ده په خبره په دې کې هیڅ شک نشته چې افغانانو په خپل اوږد تاریخ کې تل په مړانه د بهرنیو حمله کوونکو یا ځواکونو پر ضد مبارزه کړې، خو د سړې جګړې پر مهال ورته زخت تاوان ورسید. کله چې د پخواني شوروي اتحاد ځواکونه له افغانستان ووتل، نو افغانانو تمه لرل چې امریکا او د هغه مسلمان ملګري هیوادونه یعنی سعودي عرب او پاکستان به د افغانستان د ثبات او تر جګړې وروسته د بیا ودانۍ کار کوي، خو امریکا وخت له مخه افغانستان پرېښود او په بشپړه توګه یې هغه هیواد له پامه وغورځاوه. حیدری لیکي پاکستان تر ډېره بریده په دې کې بریالی شو چې د طالبانو په جوړولو په افغانستان کې خپل ستراتیژیک اهداف ترلاسه کړي، او چې کله طالبان پر کابل واکمن شول نو د القاعدې ډلې مشر اسامه بن لادن ته یې پناه ورکړه. همدا لامل دی چې په 2001 زیږیز کال کې القاعدې پر امریکا لوی برید وکړ. تر دې وروسته چې امریکا او نړیوال ملګري یې افغانستان ته ورغلل، نو هغه وخت امریکایي ولسمشر جارج دبلیو بوش ویلي ول چې هیواد به بیا افغانان یوازې نه پرېږدي او چې خپل ماموریت یې نوي ترسره کړی تر هغو به ژمن وي او بیا به د 1990 لسیزې تېروتنه نه تکراروي. حیدری وایي امریکا چې د افغانستان د بیا ودانۍ ژمنه کړې وه هغه یې په بشپړه توګه پوره نه کړه. که څه هم هغه هیواد په افغانستان کې ډېر کارونه وکړل، خو د 2014 زیږیز کال په پای کې له افغانستانه د نړیوالو جنګي ځواکونو تر تګ وروسته په هغه هیواد کې د امنیت وضع خرابه شوې ده. دی وایي درې داسې مهم لاملونه دي چې د افغانستان امنیت نور پسې خرابوي. یو دا چې د افغانستان حکومت دا وړتیا او صلاحیت نه لري چې په سم ډول ولس ته خدمات ورسوي. دویم، په افغانستان کې اوس هم ادارې نه دي جوړې او پوځ او پولیسو ته نړیوالو هومره توجه نه ده ورکړې چې په کار وه. کله چې امنیت نه وي، د بیا ودانۍ کارونه یا ورو کیږي یا هیڅ نه کیږي. دریم، د ناامنۍ له کبله د نشه یي موادو نړیوالو قاچاقبرانو د هغه هیواد د اقتصاد بیا جوړېدو مخنیوی کړی دی. حیدری وایي د افغانستان د بې ثباتۍ دې مهمو وجوهاتو د منځه وړلو لپاره نړیوال ټولنې ته پکار ده چې کافي وسایل په کار راولي او تر راتلونکي یوې لسیزې د افغانستان مرسته وکړي چې هغه هیواد پر خپل ځان تکیه شي. د ده په اند افغانستان په داسې سیمه کې پروت دی چې ګاونډیانې د ورانولو هڅه کوي. له دې هیواده بهر د وسلوالو ځالې باید ختمې کړل شي. د حیدری په خبره د وسلوالو دا وړتیا چې په افغانستان کې خپل فعالیتونه کوي په پاکستان کې د سخت دریځو د بېخبنایي انفراسټرکچر سره تړلې ده. په هغه هیواد کې خلک استخدامیږي، د سخت دریځې فکر ورکول کیږي او د وسلوالو په توګه روزل کیږي او بیا افغانستان ته استول کیږي چې هلته بریدونه وکړي. په فارن پالیسی مجله کې افغان ډیپلوماټ اشرف حیدری زیاتوي بل خبره ده چې هغه هیوادونه چې پکې نشه یي مواد کارول کیږي باید په سیمه ییزه توګه د دې موادو د قاچاق مخنیوي لپاره کار وکړي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرز شو په بزغه مړی مراده و سمال ته دومره پراته دي
غلام چې دومره بیا ته دي
هر طرح کر بدرنګ څه کړه چې دا غ مین له ژوند سره نسته. دا
غل په می ده چې په ګولو باندې با نظریا سوچ او فکر چې کومه ختمیږي.
موږ ته انده امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا ځمنه کتاب ته کې کینی ټول تخفل پلو غواړي چې نور ور باندې کې.
دا د سولې आवाज دی.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چاره او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم شته. د سولې پر لور خبرونه تاسو ته د هرې یک شنبه او دوشنبه پر ورځو وړاندې کیږي او په مشال ریډیو باندې تک تاسو لرشي. د دې لپاره یو ځانګړې پانه هم شته، تاسو له غزه هم اوریدل شئ، د پکې تصویرونه هم کتې شي، ویډیو غانې هم شته او په غږ کې هم د خبرونه تل اوریدل شئ او لوستل هم شي. وزارت یو رپورت درورو. د خوست ولایت په تڼۍ ولسوالۍ کې قومي مشرانو دینی عالمانو د چارواکو سره یوه جرګه کړې. په دې جرګه کې فیصله شوې چې خلک به جنکۍ په سورا یا بدو کې نه ورکوي او مهر به محدود ټاکل کیږي. دوی ویلي که ځایي خلک له دې پرېکړې سرغړونه کوي نو هغوی سره به ټولنیزې اړیکې قطع کیږي او غم خادي به ورسره پرېښودل کیږي. نجیب الله الوخیل په دې اړه نور تفصیل درته وایي.
د دوشنبه په ورځ د خوست د تڼۍ ولسوالۍ قومي مشرانو او دیني عالمانو په یاده سیمه کې د ښځو د مهر د کمولو او په دښمنیو کې د ښځو د نه ورکولو پریکړه وکړه. قومي مشرانو او دیني عالمانو ټینګار وکړ که چیرې د دې قومي ناستې له پریکړې کوم کس سرغړونه وکړي نو د سرغړونکي کورنۍ په خوښیو او خفګانونو کې به برخه نه اخلي او د هغو سره به په ډله ییزه توګه د اړیکو پالل پرې کوي. یاد قومي پریکړې د یو تن دیني عالم مولوي میر عالم خان لخوا د جرګې ګډونوالو ته واورول شوې.
په اول مقدام عدالي کلې دو د ښځې مهر چې دا درې لکه افغانۍ دي او درې تله سره زر دي دنه یې زپانره ممګون دي که اترې زمن دي که څه شی دي دا بلونه شته. د مړی په نکاح کې د جنکۍ ورکول دا معنی دي دا د زنانو اسلامي حقوق غصب کول دي چې څنګه دا کوي نه کو.
د حاکم وري جنگي خیل پنوم د تنه یو تن قومي مشر د دې قومي پریکړې د ارتیا په تړاو مشال رډیو ته ویل چې
دا د تنه د خلکو غوښتنه وا چې خځه جنکۍ پټا په ودره د ودی نه او هغه څوک چې پیسې نه لري هغه ځوانون دغس به ښځه نه ګرځي نو د دې دپوره تڼۍ مشرونه عالمونه ولسوال سپنګیر یې دا فیصله وکړه چې دې خلکو ته داسې نرخ وتړي چې هغه ته یار چا وس ورسېږي. درې لکه افغانۍ مې نرخ ته وتړو او درته لزار نور نو ورجشتانه غوډشتانه مما ګونشتانه ترینشتہ
د تنه ورسوال زمری حق ملول چې دوی په دیاله د دینی عالمانو قومي مشرانو او ځای چارواکو سره مشورې کړي او د دوی ټول ملاتړ تر لاسه کړی دی.
د پښتنو خزو او انجونو د ژوند حال
ما ته خوښ دي چې زه خپل پلان سره امجزي په شان ودرې کوم د سما ده
کې به خام مضبوط اتاري ما حاصلو
د شو انجونی پندې مکتب کې شته ماشومان او ماینده پندې مکتب
د هرې شروع او زیارت پورز په تاندې هېلې خبرونه کې اوریدل شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ تاندې هیلې خبرونه د خزو د حقونو په اړه باندې دا او تاسو کې مختلف بحثونه اورئ د تاسو د هرې شروع یا د چهارشنبه او د زیارت یا پنځشنبه پر ټول مشال ریډیو نشر کیږي.
د مشال ریډیو خبرونه په منځنوي صفو شپږ سو یوش پولند سپو 2113 15000 315 15015 او د انټرنیټ تلاره په مشال ریډیو ټکی کام پاکي صاف اوریدل شي.
اوریدونکو زموږ غږ له مشال ریډیو اوري که چیرته تاسو فیسبوک لرئ نو د مشال ریډیو پانی تلاش شئ زموږ خبرونه لا غزه اوریدل هم شي هلته تصویر نو هم شته غوم کتل شي او زموږ رپورټونه لوستل هم شي ځینې ډېرې په زړه پورې ویډیوز هم شته چې تاسو په خپل هم کتل شئ د نورو ملګرو سره هم شریکول شي. د سلام پښتونخوا په دې غړې کې راځي د کرن خان په دې سندره دا سات ختم کو په بل غړې کې ز بشیر غواخ او زموږ همکار مجید بابر بیا در سره
کڅوکرا کاندی دنیا فقبا دوان عاشقی بدی پینو انورنا تم معشوقی دا عاشقا بچال را خپل دل ایمان ورنا کم کیو ظلمے ستا زلف پلا سرا یو وخت بدی پدرس جہان ورنا فقیریش میری فقیریم کم چوپا فقیریش میری فقیریم کم چوپا امیریش میری امیریم
کم چوپا امیریش میری امیریم کم چوپا
امیریش میری امیری اما
گمی سوپا امیریش میری امیری اما گمی سوپا فقیریش میری فقیری اما گمی سوپا فقیریش میری فقیری اما
دلبرو صدقی لرئی